وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ساج ملند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه بیلابیل خبري موضوعات لرو، خو پیل خبرونه کوو. رحمت الله افغان د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي. یو امریکایي جنرال وایي چې د افغان ځواکونو کار ضد او نقیضې پایله لري. او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. دا هم بشپړ خبرونه. د هلمند امنیتي مسولین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي دي. وسلوالو طالبانو د هلمند په دریو ولسوالیو ګریشک، سنګین او مارجي کې د پرمختګ ادعاوې کړي دي او د دغو ولسوالیو د نیولو ګواښ کړی. د هلمند د پولیسو د 1505 بوز زون قومندان عصمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیمو د دفاع لپاره بشپړ چمتووالی لري او له کابل څخه هم د مرستندوی ځواکونه او تجهیزات ورته رسیدلی دي. دغه درې ولسوالۍ د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او د تریاکو د کښت مرکزونه بلل کیږي چې د وسلوالو طالبانو یو عایداتي منبع ده. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ بیولو مسولیت اخیستی، د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. په افغانستان کې د امریکایي قواوو یو قومندان برید جنرال ویلسن شافنر چې له افغانستان څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې له خبریالانو سره خبرې کولې، وویل چې پر افغان ځواکونو میلیونونه ډالر لګول شوي، خو لا هم هغه له ستونزو سره مخ دي. جنرال شافنر وایي افغان ځواکونه په پلان شوي عملیاتو کې بریالي دي، خو په ځینو برخو کې د یوې پیښې په دفع کولو کې تشې هم لري چې باید په 2014 میلادي کال کې ورته پاملرنه وشي. د افغان امنیتي ځواکونو په 2015 میلادي کال کې په خپل هیواد کې د جګړو د رهبرۍ مسولیت واخیست، خو لا هم زرګونه لویدي ځواکونه د روزنې، تجهیز او پوځي سلامشورو په برخه کې له دوی سره مرستې کوي. ایرانی چارواکی وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. استانا ټایمز په قزاقستان کې د ایران د سفیر له قوله ویلي چې هیواد یې لیواله دی له خپلو ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې وپالي. په تیر نومبر میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غني قزاقستان ته د سفر پر مهال له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې وې او درې قراردادونه یې ورسره لاسلیک کړي وو چې یوې له قزاقستان څخه د غنمو د رانیولو په اړه وو. قزاقستان د سیمې په سطحه د غنمو او هم د اوسپنې لوی تولیدونکي هیواد بلل کیږي چې د ولسمشر غني په خبره افغانستان دغه تولیداتو ته بنسټیزه اړتیاوې لري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی. شریف د سه شنبې په ورځ په تهران کې ایرانی ولسمشر حسن روحانی ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه اداکار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یوه ورځ د مخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلیمان سره لیدلی وو. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کولو د پاکستان یوه لویه دنده او سپېڅلی ماموریت وباله. د ایران دولتي تلویزیون د ولسمشر حسن روحانی له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مهال ښې شي چې سعودي چارواکي د شیعه او مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر نمر النمر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ. د امریکا حکومتي سرچینې وایي هغه درې امریکایي وګړي چې تیره اونۍ په بغداد کې لادرکه شوي وو په عراق کې د یو ایراني پلوه شویه ډلې لخوا تښتول شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکي دغه معلومات د عراق او امریکا د دوو استخباراتي تحقیقاتو پر اساس ورکړل شوي دي. یو عراقي چارواکي ویلي چې ناپیژندو وسلوالو د جنوري پر 15 نیټه په بغداد کې د الدوره سیمې کې له یو کوره تښتولي وو. له 2011 کال راهیسې چې امریکا پوځي ځواکونه له عراق وتلي، دا لومړی ځل دی چې په عراق کې امریکایان تښتول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی پرون ویلي چې له عراقي مقاماتو سره په ګډه د دغو دریو تنو په اړه د معلوماتو موندلو لپاره کار کوي. سپینه مانی وای د امریکا د تحقیقاتی فدرالي ادارې اف بی آی یو پخوانی ایجنټ چې ګمان کېده په ایران کې به وي ژوندی دی خو په ایران کې نه دی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د رابرت لیونسن د کورنۍ لخوا د انتقادونو په ځواب کې دا څرګندونې کړې دي. وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې بندیزونه لرې شول، تهران او واشنګټن د یو بل د بندیانو پر تبادلې موافقه وکړه چې په نتیجه کې 15 امریکایي وګړي د ایران لخوا خوشې شول، خو لیونسن په هغه کې نه و. ارنست پرون خبریالانو ته وویل امریکا به د نوموړي د ځای معلومولو په هدف پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. دی وایي هغه څه چې په رښتینې ډول په دې توافق کې تضمین شوی د ایران لخوا هغه ځانګړې ژمنه ده چې زموږ سره به د ښاغلي لیونسن د ځای په موندلو کې مرسته کوي، او اوس موږ دلیل لرو چې باور وکړو نوموړی نور په ایران کې نه دی. له همدې کبله موږ د هغه د ځای موندلو لپاره پر ایران خپلو فشارونو ته دوام ورکوو. دغه ایجنټ لا تیرو اتو کلونو راهیسې وروسته له هغې له دراکه شو چې د یو سوداګري سفر په هدف تهران ته تللی و. او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په مشرۍ یو پلاوی پرون په واشنګټن کې د لوړپوړیو امریکایي چارواکو سره ولیدل او د بشري حقونو او امنیت په ګډون یې پر بیلابیلو مسایلو خبرې ورسره وکړې. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې نیشا دیسای بیسوال د دغه ازبکی پلاوی هرکلای وکړ. دا د امریکا او ازبکستان ترمنځ شپږم کلنۍ دو اړخیز مذاکرات دي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې له اوږدې مودې راهیسې د ازبکستان حکومت د سیاسي مخالفینو په بندي کولو او ځورونې تورنوي، او له واشنګټن څخه یې غوښتي چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر تاشکن فشارونه راوړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم موندل شي. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي هغه ګواښونه بې ځایه بولي چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي. په دې اړه پر رپورټ سربیره پر روانه خبرونه کې اوري شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د اصولې د خبرو لپاره د لارې د وی نقشې پر ټولو اصولو موافقه شوې ده. دا به موري چې د بلخ مدني فعالان د اصولې خبرو اترو ته د یوې مناسبې تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو ګډون ته د زمینې د هوارولو وخت لري. دا پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب کور کلی او د ګولیا چار پروګرام هم په روانه خپرونه کې له یاده نه باسي. د هلمند امنیتي چارواکي د طالبانو هغه ګواښونه بې ځایه بولي چې د دې ولایت د یو شمېر ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه یې کړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ د ګیرشک، سنګین او مارجې ولسوالیو د نیولو ګواښ کړی و، خو د هلمند چارواکي وایي د دې سیمو د خوندي کولو لپاره دوی ته مرستې رسېدلې. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
ګریش، سنگین او مارجا د هلمند هغه درې ولسوالۍ دي چې له اوږدې مودې راهیسې د طالبانو او حکومتي ځواکونو د جګړو ډګر دی. په دغو سیمو کې چې ټولې د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې موقعیت لري، وروستیو سختو جګړو اندېښنې ډېرې کړې دي او طالبانو یې تېره ورځ د نیولو ګواښ کړی دی. خو د هلمند امنیتي چارواکي دغه ګواښونه بې ځایه تبلیغات بولي او د دغو ولسوالیو د بشپړې دفاع لپاره د چمتووالي خبره کوي. د هلمند د پولیسو 505 بست زون قمندان اسمت الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې له پلازمینې کابل څخه مرستندوی ځواکونه دغو سیمو ته رسیدلی دي.
د طالبانو ګواښ خامخا موږ هم احساسوو، ګواښونه څه دي؟ موږ هم ګواښ سره مخامخ یو، خو د ګواښ په برابر موږ مسؤل تدابیري پلانونه لرو چې موږ خاص یا ځانګړي عملیاتي پلانونه لرو، او په هغه برخه کې او د کومکي ځواکونه هم انساني پرسونل او تخنیکو وسو تجهیزات مقرره رسېدلی ده، او زموږ دفاعي او امنیتي لوکو پیاوړي شوی ده. په دې توګه د دښمن په
د طالبانو لخوا د چریکي حملو ترڅنګ یو بل خند چې د چارواکو په خبره د دوی د عملیاتي پلانونو د پرمختګ مخې ته راځي له استوګنیزو او عمل منفعت ساتو څخه د سپار په توګه کار اخیستل دي. ښاغلی دولت ځای وایي طالبان عام خلک د سپار په توګه کاروي، بلخوا یو شمېر هغه کسان چې د ناامنو سیمو څخه د هلمند مرکز او یا نورو سیمو ته وتلي دي ازادي راډیو ته د خپل ژوند ستونزې داسې بیانوي.
دلته موږ د مرچي ولسوالۍ څخه را مهاجر شوي لښکرګاه شو. دلته ژنرې یخ دی، بیا موږ سره مرسته هم نه ده چې کوم ځایونه مو بند دي. د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
موږ را مهاجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه. دلته اوس په کندهار ولایت پراتې او د کوټوي ولسوالۍ
که څه هم د هلمند جګړې څه نوې خبره نه ده، خو افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه هڅه کوي په دې شپو ورځو کې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو هڅې روانې دي په هلمند ولایت کې جګړو ته نور هم لمن ووهي او په دې توګه خپلې ګټې ترې واخلي. د هلمند ډېری سیمې په تېره بیا دغه درې ولسوالۍ لکه سنګین، ګرشک او مارجر چې طالبانو یې د نیولو ګواښ کړی د هلمند رود ته نږدې موقعیت لري او له همدې کبله د تریاکو د کښت له عمده مرکزونو څخه بلل کیږي چې د طالبانو یو عایداتي سرچینه ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وس به راشو د سولې په اړه خبرو اترو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د کابل په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د خبرو لپاره د لارې د یوې نقشې پر ټولو اصولو موافقه وشوه، خو افغان چارواکي د دغه اصولو د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه څه نه وایي. ټاکل شوی ده چې راتلونکي د اشان غونډې په دوو اونیو کې بیا په اسلام آباد کې جوړ شي. رضوان مراد په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند خیرالله آزاد وایي د کابل په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چوکاټ پر اصولو موافقه وشوه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پریکړه وشوه چې د دغو اصول له مخې موږ کولی شو د افغانستان د سولې خبرې پیل کړو او د همدې اصولو په مراتبولو سره د دې پروسې بریالیتوب ته هیله من یو.
خو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایند وویل اوس له وخت نه مخکې ده چې د دغو اصولو جزئیات په ډاګه شي. خیرالله آزاد زیاته کړه چې د سولې پروسه وخت نیسي او نشي کېدای چې په خبرو اترو کې مطرح شوې مسئلې اعلان شي، ځکه د دغه شان غونډو پایلې معمولا په بدلېدو وي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د لارې د یوې نقشې برابرول د افغان حکومت لپاره د هغو ګامونو مشخص کول دي چې له مخې به د سولې خبرې پر مخ وړل کېږي. د کابل په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د پاکستان په استازیتوب د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکنلی او د چین لخوا د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي دینګ ژیون ګډون کړی و. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وایان خیرالله آزاد وایي بل څلور اړخیزه غونډه به په دوه اونیو کې په اسلام آباد کې جوړه شي او په هغې کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تګلاره ټاکل کیږي. نوموړي ویل افغان حکومت به د لارې د یوې نقشې پر اساس له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي.
کله چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي نو موږ به دا پروسه په خالي فضا او پرته له کوم پروګرام نه ترسره کوو. موږ به داسې پروګرام ولرو چې د ټولو خواوو ملاتړ ورسره وي او د هغې له مخې به د سولې د خبرو د څلور اړخونو په ملاتړ سره دا پروسه پر مخ سي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې اترې پیلېږي نو هغه مهال به په دې پروسه کې د ښځو استازو او د ټولنې نورو قشرونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د چلوې د ورځپانې د افغانستان په اړه څه وایي نوریاس نوري ورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د تلې د میاشتې په 24 نېټه ترسره شي، خو د ورځپاڼې په وینا له دغه اعلان سره سم د نویو سیاسي ستونزو په اړه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شو چې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د یوې نوې نېټې اعلانول غیر قانوني وبلل. نیویارک ټایمز لیکي کله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دغه نیټه اعلانوله، داسې برېښېده چې په دې اړه له حکومت سره هماهنګي نه ده شوې. د اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله یوه ویان سمدستي پر دغه اعلان انتقاد وکړ او ویل چې تر اوسه د انتخاباتي سیستم د اصلاح پروسه نه ده عملي شوې. جاوید فیصل وویل تر هرو انتخاباتو مخکې د انتخاباتي سیستم اصلاح یو شرط دی او د پراخو اصلاحاتو د یوې برخې په توګه بیا دا ضروري ده چې د کمیسیون چارواکي بدل شي. د نیویارک ټایمز په وینا د ولسمشر اشرف غنی ویان په دې اړه تفسیر نه ده کړی، خو فیصل ټینګار کوي چې دی د ټول حکومت په استازیتوب خبرې کوي، نه یوازې د ښاغلي عبدالله په استازیتوب. نیویارک ټایمز وړاندې د 2014 کال د ولسمشرۍ تیرو لانجمنو انتخاباتو ته په اشاره لیکي، کله چې د غنی او عبدالله ترمنځ انتخاباتي لانجه راپورته شوه، د امریکا په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات هم د دواړو مشرانو د سیاسي موافقې یو اساسي جزو. او عبدالله هم په دې خبرې ټینګار کړی چې دا هغه مسله ده چې دی به هیڅکله هم پرې روغه جوړه ونه کړي. د ورځپاڼې په وینا د هغه همکارانو ویلي چې د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو اوسنی کمیسیون لرې شي. نیویارک ټایمز لیکي ټوله سیاسي پروسه په دې خاطر په ټپه درېدلې چې د حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځکه پاتې راغلي چې دواړه لوري په هر ګام کې چې وړاندې اخلي له یو بل سره نښلي، او همدا علت دی چې پر خپل وخت کارونه نه بشپړېږي. ګارډین ورځپاڼه د افغان ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یوې نوې پیښې ته په اشاره لیکي، د هغې ښځې تصویرونو چې میړه یې پوزه پرې کړې په ټول هېواد کې د خلکو غوسه راپارولې ده. دغه پیښه چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې رامنځته شوې، د ښځو د حقونو فعالان وایي عامل ته یې باید سخته سزا ورکړل شي. خو د ورځپاڼې په وینا ویل کېږي چې د 40 کلنې ریزه ګل میړه چې دغه عمل یې سرته رسولی، په سیمه کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تښتېدلی دی. ګارډین لیکي دغه پیښه یو ځل بیا د دې ښکارندویي کوي چې په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته په دې هېواد کې د اصلاحاتو سره سره ښځې په ټولنه کې تر اوسه د تاوتریخوالي له ناوړه پدیدې سره مخامخ دي.
دوستانو اوس هم د بلخ د مدني فعالانو په اړه یو رپورټ راخلو. د بلخ مدني فعالان د سولې خبرو اترو ته یوې مناسبه تګلارې د پیدا کولو په مقصد د اسلام آباد په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې د ښځو ګډون ته د زمینې د هوارولو غوښتنه کوي. په دې اړه به د مجیب الرحمن حبیبزی راستولی رپورټ واورو.
د بلخ مدني فعالان د سولې په اړه په درېیمه څلور اخیزه غونډه کې د ښځو د پراخ ګډون غوښتونکي دي. د افغان میرمنو شبکه او په برخه کې د ښځو په برخه کې حقوقي فعالان د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې افغانستان ته د سولې په اړه په درېیمه څلور اخیزه غونډه کې ښځو ته هم د ګډون زمینه برابره کړي، او نه باید د سولې د راوستلو په برخه کې د ښځو نقش له پامه وغورځول شي. په پام کې ده چې افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یو میکانیزم د برابروالي په خاطر درې اونۍ وروسته به په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو په ګډون یوه بله څلور اخیزه غونډه جوړه شي. د بلخ مدني فعالان غواړي چې افغان دولت د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا د 2015 پریکړه لیک پر رعایت کولو سره د سولې په اړه په هرو مذاکرو او مفاهیمو کې ښځو ته کلیدي نقش په پام کې ونیول شي. د افغان میرمنو د شبکې یوه غړی د سولې پاروند مسایلو کې د ښځو د نقش په اړه داسې وایي:
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده،
د ښځو نقش هر کله سمبولیک و، او موږ په یاد نه لرو چې د سولې د راوستلو په برخه کې د یوې افغانې پوهې ښځې څخه نظر غوښتنه ترسره شوې. د بلخ مدني فعالان افغان حکومت په تیرو څه باندې 1500 کلونو کې د ښځو حقونو ته په بې پامۍ تورنوي او زیاتوي چې د هېواد لپاره په ملي او حیاتي پروسو کې دوی ته د مشارکت او تصمیم نیونې اجازه نه ده ورکړل شوې. په بلخ کې د افغان میرمنو شبکه د سولې په عالي شورا کې د ښځو نقش او فعالیت سمبولیک بولي، او وایي چې د سولې عالي شورا په ولایتي کمیټو کې باید د ښځو لپاره کلیدي موقفونه په پام کې ونیول شي او دولت هم خزو ته د هغوی د توانمندي پر اساس د سیاسي مشارکت زمینه هواره کړي. د دې شبکې غړي افراطیت نسبت ترهګرۍ ته خطرناک په ګوته کوي او له دولت څخه غواړي چې د یادې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه په مخ کې ونیسي. دوی وایي چې د افراطي مراکزو موجودیت د دې سبب شوی چې ورځ تر بلې ناونی په هیواد کې زیاته شي او په ټولنه کې د ښځو نقش کمرنګی واوسي. د بلخ مدني فعالان د افراطیت پر ضد د مبارزې د یوې کمیټې د رامنځته کېدو غوښتنه لري.
از دولت وحدت ملی میخواهیم
د ملي وحدت له حکومت څخه غواړو چې په ملي او محلي برخه کې د افراطیت سره د مبارزې او د دینی فعالیتونو د څېړنو په برخه کې یوه کمیټه رامنځته کړي. په داسې حال کې د بلخ مدني فعالان افغانستان ته د سولې د راوستلو په برخه کې د یوه میکانیزم د پیدا کولو په درېیمه څلور اړخیزه غونډه کې چې اسلام آباد کې به جوړیږي د مشارکت غوښتنه کوي چې تر دې دمخه د بشر حقونو خپلواک کمیسون هم د سولې په اړوند په دا ډول غونډو کې د ښځو د نه ګډون په اړه اندېښنه ښودلې ده. مجیب رحمان حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د پاکستان صدر اعظم وړاندیز کړی چې غواړي سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په برخه کې منځګړیتوب وکړي. نواز شریف په دې وروستیو کې ریاض او تهران ته سفرونه کړي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ راپورته شوې شخړې هوارې کړي. د ایران او سعودي ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې سعودي په هغه هیواد کې یو شیعه مذهبي مشر اعدام کړ. تفصیل فریبا ظاهر نورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د کوربتوب وړاندیز کړی دی. شریف د سه شنبه پر ورځ په تهران کې ایراني ولسمشر حسن روحاني ته ویلي چې غواړي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو د یوې هڅې په توګه دا کار وکړي او ژمنه یې کړې چې پر دې موضوع د کار کولو لپاره به یو پلاوی وټاکي. شریف تهران ته تر سفر یو ورځ د مخه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې له ملک سلمان سره لیدل و. نواز شریف ته سعودي او ایران ترمنځ د اړیکو ښه کول د پاکستان یو لویه دنده او یو سپیڅلی ماموریت بولي. د ایران دولتي ټلویزیون د ولسمشر روحاني له قوله ویلي چې د دوی اړیکې به له ریاض سره هغه مال شي چې سعودي چارواکي د شیعه مسلمانانو د حقونو درناوی وکړي. د دوی اړیکو وروسته له هغه خرابې شوې چې سعودي په هغې وخت کې یو شیعه مذهبي مشر د جنوري پر دوهمه نیټه اعدام کړ او بیا وروسته قهرجنو ایراني اعتراض کوونکو په تهران کې د سعودي پر سفارت یرغل ورور. بلخوا د عربستان د بهرنیو چارو وزارت یو ولور پوری چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی د هغې وخت رسمي خبري اژانس ته ویلي چې په 1999 کال کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا تهران په سیمه کې په ګډوډیو لاس پورې کوي. دغه عرب مقام وایي سعودي په همدې موده کې له زغم څخه کار اخیستی دی. په دا سال کې چې په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د ایران د سیاستونو عواقب احساسوي. دوی وایي ایران په عراق، لبنان، سوریه او یمن کې ملیشي اجیر نیولی دی او همدارزه ایران د تروریزم په ملاتړ او په سیاسي وژنو تورن کړ. تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړی و چې ګواکې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې مخه ډپ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.89 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. نور رپورټونو ته ورځو خو همدا اوس مو له خیبر پختونخوا څخه رپورټ ترلاسه کړ چې دغلته په 400 کې د خان عبدالغفار خان یا باچا خان په پانتون کې یو شمیر وسلوال ننوتی دي او د محل امنیتي ځواکونو سره په نښته کې دي. د ډزو غږونه م اورېدل شوي. له پېښور څخه د ازادۍ راډیو خبریال راسره په تماس کې دی ذبیح الله مومند. ښاغلی مومند، که په لنډه توګه راته ووایي چې دغه پانتون چیرته دی او څه پکې روان دي دا اوس؟
مننه. ام صدا پانتون د خیبر پختونخوا په خیبر پختون ته نږدې پروت په یو خارګوټي چارسده کې واقع دی چې د باچا خان یونیورسټۍ په نوم یادېږي. او دا پانتون د دې حکومت په تېر خپل دور کې جوړ کړی و. نن سهار یو شمېر ترهګر دغه پانتون ته نوتی دي او په پانتون کې په داسې وخت کې نوتي چې هلته نږدې سلګونه محصلین هم موجود و او سره له دې هلته نن د باچا خان د تلنې په مناسبت یوه غونډه جوړه شوې وه چې مشاعره او د افغان انځورګر الحمدلله ارباب انزور انزورین نندارتونم هم په دغه محل د ترهګر تل نوتی دی بی او د پاکستاني رسنې در په نور چلا دا محل په ترهګر او د نتیجه کو ترمنځ ډېر روان دي تر دې د پاکستاني رسنې یوازې په دغه نخټو کې د پینزو کسانو د تکیدو او د پاتخانی یونیورسيټي د کیمستري ډپارټمنټ د یو پروفیسر د وژل کېدو خبر ورکوي د یاد پونتون د پښتو ډپارټمنټ مشر زبر اسد له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې سمو د مخکې دوی ته داسې ټریټس ملو شوي داسې ګواښونه ورته ملو شوي چې ترهګر غواړي په دغه پونتون حمله وکړي خو په وینا یې چې بیا وروسته ورته بېرته امنیتي ادارو د کلیرنس ورکړي چې اوس څه نشته دی خو نن دغه برید په داسې وخت کې شوی دی چې هلته د خان بابا د پاچا خان بابا د پلین په مناسبت پروګرام روانو او نږدې شپږمو په یو مشاعره او په هغه کې انځوریز نندارتون کې ګډون کړو نو د ترهګرو او د وسلوال ترمنځ نښتوان د تر دې دمه د وژل شو د ټپیانو په دقیق شمېر په اړه سوال کېدلی نه شي
دا راته ووایا چې ارباب هم او نور خلک خو د افغانستان نه تللي دي د افغانستان یو یاد انځورګر دی تاسو دغلته راټول شو چا سره لکه تا د زبیر حسرت یادونه وکړه چا سره مو تماس نیولی دی آیا ترهګرو څوک دننه برمته نیولی دي او که په دې غونډو او نندارتون کې څوک راټول شوي و دا خلک راوتلي
حالات بھی معلوم ہے مریم نمی گیا پاکستانی خبروں کی ویل دیر سخت درد کی گی اور تشنابون کے پکشی ہوئی ہوں اور اندارا سے اوپل پور کا سر چلا ہوا تھا رسنیو سر خبرو کې تلو ویل چې ترهګرو د کیمستری ډپارټمنټ یو مشر چې پروفیسر حامد نومیږي هغه په سر په ډز وشته دی نو دا څه ښکاری چې خدای مکړه چې تلفات به ډیر زیاتې خو تر اوسه پورې لا کدی را سن شي ویل کېدی چې ترهګرو مقصد سو کم خال کم ډپارټمنټ نه وتی دی آیا د مرمنو په تالار باندې بریت کړی دی دا مشاعره چې روانه وه په شاعرانو بریت کړی دی تر اوسه په دې اړه څه نه ویل کېږي حالات بیخي کلیر نه دي تر اوسه پورې
موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو قدرمنو دوستانو له پیښور څخه د ازادۍ راډیو خبریالو چې په چارسده کې د باچا خان په پانتون باندې د برید حال راکوو نن د باچا خان پانتون ته په داسې حال کې وډله بریدګر ورننوتي چې دغلته مشاعره او د افغان انځورګر حمدالله ارباب د تصویرونو یوه نندارتون روانو حمدالله ارباب یو افغان انځورګر دی چې ګڼ افغانان ښایي له نوم سره آشنا وي نوموړی د باچا خان او د پښتنو د نورو وتلو مشرانو انځورونه کاږي او وخت په وخت ځای پر ځای نندارتونونه جوړوي خان عبدالغفار خان یا باچا خان د کوزی پښتونخوا یو له وتلو تاریخي مشرانو نه ګڼل کیږي چې دغلته یې د انګریزانو په مقابل کې اوږده موده مبارزه کړې ده دغه پانتون چې په برید شوی دی په تیر د ان پی په حکومت کې دغلته جوړ شو موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له تاسو سره په دې اړه خبرې کوو ځکه دا یوه داسې پیښه ده چې ویل کېږي دغلته یو شمیر لیکوال فرهنګیان او شاعران د باچا خان د تلین په مناسبت په یوه مشاعره کې راټول شوي وو څه معلومات چې هم راځي له تاسو سره به یې شریکوو زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي په پاکستان کې بیرته یوټیوب خپل فعالیت پیل کړی دی یوټیوب انټرنیټي پانه چې عموما ویډیوګانې پکې خلک خپروي له څو کلونو راهیسې دغلته بند و فرشته جلال زئی په دې اړه رپورټ لري
د ګوګل مسؤلینو تیره اونۍ اعلان وکړ چې د یوټیوب یو ځانګړې پاڼه یې ډیزاین کړې چې د سریلانکا نیپال او پاکستان په شرایطو برابره سوي او د دې هیوادونو مسؤلین کولای سي چې پر دې سایټ له خپرېدونکو موادو سره د مخالفت په صورت کې له ګوګل څخه غوښتنه وکړي چې له انټرنیټه یې لرې کړي د پاکستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په دې هیواد کې پر یوټیوب بندیز لري شو د پاکستان سری محکمې په 2012 میلادي کال کې پر یوټیوب د یو امریکایي فلم تر خپرېدو وروسته بندیز ولګاوه. د پاکستان سترې محکمې وویل چې دا فلم د اسلام سپکاوی کوي او له امله یې پر پاکستانیانو یوټیوب بند کړ. د پاکستان د مخابراتو یا ټیلیکمیونیکیشن ادارې پی ټی آی ول رتبه چارواکي فرانس پرس ته ویلي چې هغو شرکتونو ته یې چې انټرنیټي خدمات برابروي خبر ورکړ چې پر یوټیوب دې بندیز لري کړي. د چارواکي تایید کړی چې ګوګل د پاکستان له شرایطو سره برابره پاڼه جوړه کړي چې پر اساس به دوی کولای شي چې هغه مواد چې د اسلام اساساتو ته سپکاوی کوي بلاک کړي. د یوټیوب د پاڼې دغه نوی ډول کولای شي چې په هغو موادو باندې چې په سریلانکا، پاکستان یا نیپال کې مذهبي عقایدو او نورو ارزښتونو ته له سپکاوي ډک ګڼل کېږي بلاک کړي یا بندیز ورباندې ولګوي. په پاکستان کې د انټرنیټي خدماتو د ویستري شبکې نیا ټل مسؤلینو پاکستان ته د یوټیوب د بیرته ستنېدو هرکلی کړی او خلکو ته یې مبارکي ورکړې ده. د پاکستان حکومت له تیرو څو کلونو راهیسې د ګوګل له مسؤلینو سره د یوټیوب پر بیا فعالولو خبرې کولې. د پاکستان حکومت په 2010 میلادي کال کې پر فیسبوک هم دوی اونۍ بندیز لګولی و. په پاکستان کې په زرګونو ویب سایټونه تر بندیز لاندې دي.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نوري په همدې رپورټ سره ورسېدو. لس نیمو بجو ته یو اربیا په مکه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته ل رحمت الله افغان نه یو.
د هلمند امنیتي مسؤلین وایي د طالبانو هغه ګواښونه د اندېښنې وړ نه دي چې د دریو ستراتیژیکو ولسوالیو د نیولو په اړه کړي دي. یو امریکایي جنرال وایي له یو کال راهیسې چې افغان ځواکونو په افغانستان کې د جګړې پر مخ وړلو مسؤلیت اخیستی د دوی کار ضد او نقیضې پایلې لري. ایرانی چارواکي وایي قزاقستان کولای شي د ایران له لارې خپل تولیدات افغانستان ته صادر کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو د قربتوب وړاندیز کړی. د ملګرو ملتونو د یو راپور پر بنسټ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په عراق کې د 3500 په شاوخوا کې کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي غلامان کړي. او د امریکا د الاسکا د ایالت پخوانی والی سراپلین د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتي مبارزو کې د مخکخ جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ ملاتړ کړی.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماقام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. کور کلی وړاندې کیږي ورپسې د ګوړې اچار له یاده مباسي.
جوڑون کے فرشتہ مرسل
درن اور دن کو سلامونه می اومنی کورنۍ چې د خپل ماشومان په ناپاک ځایونو کې خوشی کوي له کومو پیښو سره مخ کېدلی شي.
یار شای خولې ته چې ایوان خدای شي شاید مردم لاس ورګي لړم ته مرګي چونګه کم رانی شي.
ځینی ماشومان د لاس او پښو ګوتیروي.
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو وادي امر دی، یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی.
د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي د دغو بد عادتو د مخنیوي لپاره کولی شي دی بعضې غذایي مواد غې ته راوړي.
وایي د ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي. ماشوم د پیدایښت له ورځې بیا تر هغه چې په خپله ښه او بده پوهیږي د کورنۍ په تېره بیا د مور ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. د لږ بې غورۍ په صورت کې هم دومره بدې پېښې رامنځته کېږي چې بیا جبرانول د بنده په توان کې نه وي. نظیفه چې د کابل په کارتیناو کې اوسیږي د خپلو دوستانو کیسه کوي چې د خاپور زوی په کوټه کې یوازې پریښی و. د پلار د اعصابو دوایې خوړلې تر هغه چې دوی پې خبرېدل او ډاکټر ته یې رسوه پلار مړ شو.
د پلار ګولۍ خوړلې وه چې د اعصابو ګولۍ وه، څلور پنځه دانې خوړلې وه. کله چې مور راغلې وه کوټې ته ننوتې وه چې ماشوم همدغسې لوېدلی وه، هغه چې کتلی وه چې څه ګولیکانې وې څلور پنځه دانې خوړلې وه. تر شفخانې پورې چې ورسه وه هغه ماشوم مړ شو. چې یو ماشوم د یو مور نه مړ شي یا مړه شي انجلۍ وي یا لکې، دا ده چې ټوله مور د همغه د ماشوم په غم باندې مرده بینې دي. ولې دا کار وشو باید شوی نه وای. چاړوګان ستنې دا شان خطرناک دي، باید مورګان په مځکه کښېنه دي.
د ماشوم د عادت وي چې هر شی د خوړلو له لارې تجربه کوي. هغه په دې نه پوهیږي چې هر څه د خوړو نه وي. اجي امان د خپلو لمسیانو پاک له وایي دا چې له ځمکې نه ناپاکه شیان خوري هر وخت په نسناستي اخته وي.
دا شی چې خوښي او پراته یې خو خوري ماشوم یې خولې ته کوي، خو نه پوهیږي ناپامه یي. چې هر شی ګل دې په مخ باندې هغه شی خوري. مثال میوه پرته یي یا انګور پروت یي یا مڼه پرته یي یا بل شی یا بل شی خو خوري. چا ککړه وخوري خامخا یا ارسال شي یا مری شي یو څه پیوشي. اوس خو داسې واړه شته دی، زما یو لمسی دی سهار چې لمونځ وکړم او اوده یم چې یو منډه راوال یو هغه شی جي کې وي خوري.
د پغمان د اوسیدونکي عنایت نه میاشتنی لور له ځمکې نه د بوتل سرپوښ پورته کړی. کله چې خولې ته اچولی ستونی کې بند شوی. هغه وایي اسې خدای وساتله که نه د مرګ هېڅ هم نه و پاتې.
نور مېلمانه راغلی وو، ما خورایانو نوشابه یې خوړلې وه. دا د وړکۍ پیسې سرپوښ له غاټ وي، هغه په مځکه باندې پروت دی، ما د لور په ستونی کې بند شي. په دامانسا کې بند وه، اول خو هغه په ژړا شوه چې په ژړا شو مونږ چای باندې نفس هم نه شو ایستلی. ډېر سخت ور ورته وختا شو. څه خبره شو چې ګور چې ستونی کې سور سرپوښ بند ډېر روانه نه وتلی. دغه مانسا کې هغه هم نه میاشتنی دی وان مور ترا وسه یو لاس وشه بل لاس هغه راو ته اخلي وینش اولا ان ماته جوړه راو که داسې وقت نه باید چې ډېره په جدي توګه جلوګیری وشي. نخود خوري مثلا مردا هر څه چې په ځمکه پراته ماشوم خو نه پیژني کنه. دا د انګورو ډکه د زردالو خسته یې هر څه خو ته واچول کنه په فرش باندې خو څو ګرځي په خې سره رقم رقم میکروبونه راځي کنه. نو هغه چې خو ته کې هغه مریضي حیوان مور په فرش باندې دا لازم ده چې په جدي توګه په املرنه خپل اولاد ته کې کنه ورڅوک نه یا بل څوک سره کې نه چې ځه دلته کار کوم دیګای کوم یا کاسه کالی مینځم. دا د ما ماشوم ته تفکر نه چې شیخولې ته نه کی.
ځینې مایندې بیا سره لدی چې په دې پویږي چې که ماشوم یوازې داسې ځای کې پریږدي چې هلته خاورې خځلې وي خوري بیا یې هم پریږدي. د وردګ اوسیدونکی جنت ګل وایي په کوټه او حویلۍ کې خو یې څه کوي، په کوڅو کې هم وړ ماشومان ګرځي او ناپاکه شیان خوله کې وهي.
چهار شای دی په لاس کې خلی خولې ته اچوي. په خپله یو ماشوم دی چې اوسدی یو کال او څلورو میاشتو دی، خاپوړ یې باندې ځي. د هر شی که د انګور لوېدلی وي، که وشه ډوډۍ لوېدلې وي، که خوب روي، که د بوټو نه څه لوېدلې وي، دا داسې دار او خولې ته اچوي. په دوه څو شپو مخکې م په اسهال مرض باندې مبتلا شو چې تقریبا څلور زره روپۍ م پرې ولاړلې. خو د دغو سره موږ هم په تکلیف یو نور خلک هم داسې دي چې اکثره خپل ماشومان پرېږدي بیرون په کوڅو کې. موږ یې وینو، لیدلی م دي په سترګو باندې، په دا چټل اوبو کې لاس وي، خوبرو کې لاس وي. د غوسه قسم قسم مرضونه پیدا کېږي، نو باید سړی خپل ماحول پاک وساتي، بالخصوص د کور پاکي ډېره شرط ده. په دې کې
د پغمان اوسیدونکی ګل محمد بیا وایي کله چې ماشوم له ځمکې نه کوم شی پورته کړي دی وهي چې دا هم سم کار نه دی.
خزل هم جګږي، د غر بادام پوستکی شي یا د پدی پوستکی شي یا چڼه شي، د دغې سره دوی الټه یم کوي. دستې مې بې حاله مې کمزوري مې دغه وجوهات بیا چې کوم د ډاکټر ته یا شفخانې ته چې بوځوه ارزي څه دوی ورکړي. بهرحال لس پنځلس ورځې په هغه منه دغه تکلیف وي. سپېړه هم ته جګه کوم، خو بهرحال هغوی خپل عادت بیا هم کوي.
روان شناسان هم وایي چې له ځمکې نه د هر شي ټولول بیا خولې ته وړل د ماشوم طبیعي عادت وي. ماشوم د دې درک هم نشي کوی چې څه ورته تاوان رسوي او څه بې زیانه دي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روان شناسۍ استاد سید بدرالدین نصرت وایي نو د حل لاره دا ده چې کورنۍ خپلو بچو ته پاک چاپېریال چمتو کړي.
دا خو د کوچني معمول عادت دی چې د ځمکې نه هر شی ټولوي. ممکن هغه خطرناک، ممکن هغه سوونکی وي، هغه ممکن د دې دپاره جراحت په لاس کې، په پښو کې، په خوله کې جوړ کړي. کورنۍ، پلار، مور، هغه کسان چې معمولا د کور د اتاق پاکي او نظافت په برخه کې سهم لري، معمولا دیده هغه شان چې د کوچنیان لپاره خطر لري په الماری کې او په داسې مناسب ځای کې کیږي چې د کوچنیان لاسرسي او تکامل نور ډیر خواږه او ترخه شان چې کوچنیان هنوز د هغې خواله او بدواله د هغې ډیر استفاده او د کم استفاده په اهمیت نه پیږي، کوچنیان ته خطرناک وي. کوچنی په موغو محیط او چاپیریال کې چې ژوند کوي، هغه هغه باید پاک وي د داسې شیانونه. خپل اتاق او خپل هغه ځای چې کوچنی خپل پکې ژوند کوي د هغو پاکیم په دی لازم ده. مریضي کوچني ته کېږي، د دې کورنۍ ته کېږي، غیر د دونه چې هغه مریض کېږي دی خپله ورسه په تکلیف دي، رواني تکلیف دی، تعاطف پیدا کېږي، اقتصادي تکلیفونه پیدا کېږي.
یو بل څه چې ماشومان ډېر تکراروي هغه د لاس او پښو د ګوتو اورودل دي. د لوګر اوسېدونکی ناصر وایي د ځینو خو بیا چې لوی هم شي د عادت نه هېرېږي.
ماشومان په وړکتوب کې عادت کېږي ګوته روي ان تر غټ سیسي همسې چېرته ناستې وي او فکرې نه وي همسې همغه عادت ورسره پاتې تر اخره پورې. که پلارې ویني، که مورې ویني، که کوم بل وز د فامیل ګوري، باید دونه ایمانې کړي.
د ګوتې رودل د ماشوم فطري غوښتنه ده. کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د لومړي ځل لپاره د مور شیدې روي، یعنی رودل زده کوي. استاد نصرت وایي کوم ماشومان چې ډېر واړه وي په خبره نه پوهیږي د هغوی ګوتې رودل نشومنه کوي، خو هغه چې خبرې کوي شي د لویانو په خبرو پوهیږي. د نرمو خبرو په کولو سره د دې عمل مخه نیولی شو.
دا په ابتدایي شکل یعنی په کوچنیانو کې یو عادي امر دی، یعنی دا یو ذاتي امر دی. ټول کوچنیان خپله ګوته روي ګوته نخوان داخلي، اما که دا عمل کرد لویان وکړي، یعنی یو څلورویشت کلن هلک یا مثلا یو شل کلن نجلۍ یا که داسې یو عمل کرد اجرا کړي، په دو صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو رواني فشار لري. د دو په اساس ظاهرا سړی ځان آرام احساس کوي. کوچنیان یعنی د دو حیات وابسته په دو مکیدن دی. کله چې د مور سینې ته نږدې شي اتوماتیک مور سینې روي. په هغې صورت کې کولی شو چې موږ د دې په ځای چې هغه خپله ګوته وروي، د دغو بد عادتو د مخنیوي دپاره کولی شي دی بعضی غذایي مواد هغې ته راوړي. د هغې په راودلو سره هغه جسمي تقویت شي. دا کوچنیان په میکانیکي شکل پوه شي، نه چې په استبدادي د وهلو ټکولو په صورت، نه کېږي چې موږ د دغو عادتو مخه ونیسو.
اغه ماشومان چې په خبره نه پوهیږي د غول لپاره رودل د تشویش مسله نه ده. د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد سید بدرالدین نصرت وایي کچری ماشومان تر نوې ځوانۍ پورې خپلې ګوتې روي، دا د رواني ستونزو علایم ښیي.
مثلا هغې ته کولی شو چې ورته وایو یعنی خپل مور و پلار و خویندې نور د ګوتې رودل دی ته هیڅ فایده نه لري، ممکن د بعضی امراضو یعنی سبب و گرزیده دی د ګوتې رودل. دا یو بد عادت دی چې په جامعه که نامتعارف دی، یعنی په جامعه که اکثریت کسان د دست عادتونه بد وړي، یعنی د اکثریت کسان په مخ کې چې زه خپله ګوته په خوله کې واچوم ویروم، د خلکو داسې یو رقم زړه ترې نه بدیږي. موږ باید کوچنیان ته د داسې وپوهول شي چې دا سبب د نفرت ګرځي. یعنی معمولا هغه کسان نور نی خوښیږي چې ته په مخ کې کینه د هغې په مخ کې ګوته وروي.
ځینې ماشومان بیا د ګوتې له رودلو سره خپل نوکان هم خوري. په دې اکله مو هم له استاد نصرت نه پوښتلی دي.
دا د نوک مسئله ډیره پیچیده موضوع ده. کوم چې خپل شهادت ګوته خوله کوي دا یو مانا لري، کومه بټه ګوته دبل مانا لري، وسطی ګوته چې په خوله کې اچوي دبل مانا لري. دو نوکانش کول کوم کسان چې خپل د کوچنۍ ګوته یا سکوندي یا په خپل غاښونو باندې کني، معمولا هغه کسان تشویش لري. یا کوم کسان چې خپل شهادت ګوته په خوله کې نیولې یا هغه خوري، معمولا هغه په بعضی مسایلو کې فکر کوي. اکثریت کسان د کورته نه تارونه ټولوي. دا مدام شکل داسې اعمال کوم کسان چې اجرا کوي دوته رواني فشار وایي. زمونږ هر بد عادت چه به جامعه که نامتعارفی سبب دی نفرت دی نورو کسانه که دیده می توصیه دادن چه دی خپل و بد و عادتو تا توجه کلی، مشاور تا معرفی که او دیگه سر خبری و که دی دو بد و عادتو او یا دی دو روانی فشار به باره که چانه عمیق سیده نوشی. په غی صورت که کولشه چه مگ مشخص که چه دا یو تکلیف دی که نه په یو تدریجی صورت، اما په یو مدت زمان که دا طول کسان چه دی اجتماعی نزاکتو وضاحت دی پاره پی اجتماع که کار که ویدیده اینه باید کمک بخواد.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده این و میفهمی که در لوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پارا جی پا افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه
تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری در ازادی راڈیو نواوره.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
خو ګوري دونکو سلام د ټاپیا تنونه خو خو په خواند روان دي چې خدای وګي پروژه هم لکه د عینکو د مسو د کان غونې بی حرکته پاتې نشي. کاش کې ټول کارونه پاتن کېدلای. باور وکي چې اوس خو د ټولې نړۍ د ترقی مخکخان مونږ وای. دا چې تنونه موزد دي. خبرونه د بوټ پاکانو د رئیس لمرکې نه پیلو. د بوټ پاکانو د اتحادی رئیس به مو له خپلو فعالیتونو څخه خبر کی.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که خپل ځان راو پیژنې نو خوشاله وشو.
مهرباني مهرباني زه خیالي خان بوټ پاک د بوټ پاکانو د لوی شورا رئیس.
د بوټ پاکانو د لوی شورا ښاغلی رئیس که دا راته ووایي چې د بوټ پاکانو شورا څه کارونه کوي مهرباني به مو وي.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد د ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصله او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کړي او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کېدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه تنده ملا ورته کړوپه کړي.
ستاسو مقصد چاپلوسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپلوسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپلوسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وي ورځ به یې درته تشریح کړم.
نو ته بوټ پاکۍ له چاپلوسۍ او غړهمالۍ څخه جلا بولې؟
بالکل همداسې ده، دا دواړه جلا دي او جلا څېړل کېږي.
یو وړوکی مثال یې راکولی شي؟
هو، ولې نه. چاپلوسان او غړهمالان ایله تر ریاسته ورسیږي، هغه هم چې ډېر تجربه کار او ماهر چاپلوس وي. خو بوټ پاکان آن وزارت او سفارت ته هم رسیدلی دي. بل مثال یې دا دی چې چاپلوسان هر عادي سړی هم پیژندلی او تشخیصولی شي، خو بوټ پاکان یوازې ډېر ماهر کسان هم په سختۍ پیژندلی شي.
کوم لوی توپیر هم سره لري که نه؟
هو، ولې نه لري. د چاپلوس او غړهمال زیاتره وخت خوله جینګه او سترګې تیز حرکت کوي، خو بوټ پاک بیا آرامه، ظاهرا زړه سوانده، خواخوږی، عادل او روشن فکر ښکاري او په ندرت سره د چاپلوسۍ علامې پکې راڅرګندېږي.
اوس یې کوم ډول ښه چلیږي؟
بوټ پاکان دوی داسې دي لکه ماین پاکان، د صاحبانو زړونه د ځان دپاره له هر ډول تشویش او شکه پاکوي. لکه می ورځی چې پروژې او قراردادونه پیل شوی، له هغه ورځی د زینو چراغونه په اوبو کې لګیږي، ځکه چې قرارداد قراردادونه زیږوي. لکه داسې
څنګه دی وکړه؟ سرک څنګه شو؟
قرارداد می واخیست، ډیر ورانه قرارداد دی.
څنګه؟
خو د لسو میلیونو ډالرو قرارداد دی، سره له دې چې لس میلیونه یې خارجي واخیسته.
یعنی اصلي د شلو میلیونو ډالرو پروژه وه؟
او
نو بیا تا ته څه پکې پاته کیږي چې دومره ورته خوشحاله یې؟
ماته ماته سمې نیمې پکې پاتې کیږي، یعنی پنځه میلیونه ډالر. سل کیلومتره سړک دی چې بر یې دولس متره، چې د هرې خوا پیاده روي دوه دوه متره دی.
کله به څوک په پنځه میلیونه ونیسي؟
نیسي، لږ به یې له ټول اواز نه راکم کی. کنه لومړی بر شل متره و، خو خارجي ماته دولس متره راکه.
څه ووایم نو؟
ولې هغه بله پروژه دې لکه چې هېره شوه.
ځه نو، چې څنګه ته پوهېږې؟
ته مه غږېږه چې ټلیفون کې غږېږم. سلام، شکر دی د تا سال دی. او یو بل ښکار مې وکړو. او دولس متره سړک دی، ټول یې سل کیلومتره په پنځه میلیونه ډالر کیږي. ته یې بر اته متره ونیسه او له پیاده روی هم یو متر راکم که. او زه سمه ده، سبا ته راشه قرارداد به ولیکو. او سمه ده، په مخه دی ښه.
وی منله.
او لاس کسه به نور هم ځانونه پکې ماړه کي.
ښه نو خبرې کوه.
د دوه نیم میلیونو ډالرو پروژه ده، سل کیلومتره سړک دی، ته یې اویا کیلومتره جوړ که. اته متره سور دی، ته یې پنځه متره ونیسه.
ښه.
او دوه یو متري پیاده روونی دي، ته یې یوې خواته نیم متره ونیسه. او که حیات څه ویل ورته وایه چې بلې خواته یې چا نه پرېښودم.
حیات څه کوي چې راځي؟ برخه یې ته هره مخکې له مخکې بانکي حساب ته ورلېږه.
ځانو چې دغومره تجربه لرې بیا یې زغم مه کوه.
ته نه وایې خو یې نه اخلم، دا مې پنځم قرارداد دی.
خو ګوره، لږ انصاف هم په نظر کې نیسه. هسې نه وي چې ټول ډالر په جیب ووهي.
سړیا، زه یې هم په بل تاوانوم، بیا هغه پوسه و انصاف یې.
نو قرارداد ولیکو.
هو، خو پیسې به یې څنګه کیږي؟
پنځوس فیصده یې اوس درکوم، پنځوس فیصد یې د پروژې د تکمیلېدو نه وروسته.
ځه صحیح ده، مننه چې زه دې خبر کړم.
هیله کوم.
څه دې وکړل؟ پروژه دې څنګه کړه؟
هماغه پخوانی قراردادی ته مې ورکړه
چې سمه یې عملي کړي.
د بایسکلونو لاره ده، کوم لوی واټ نه دی چې جوړې نشي کړی.
دا څه وایې، د بایسکلونو لاره ده؟
هو، خو هغه اول ځل ما په یو میلیون ډالرو لندن دوبای شرکت ته ورکړ چې سور یې درې متره او پیاده روي هېڅ نه درلوده. بیا لندن دوبای شرکت هماغه قرارداد نیویارک استانبول شرکت ته په پنځه لکو ډالرو ورکړ او د سړک سور دوه مترو ته راټیټ شو. بیا ما د نیویارک استانبول شرکت نه بیرته په دوه لکو ډالرو ونیوه چې سور یو متر شو او د بایسکلونو مډرن هایوی په نامه مو په قرارداد کې ثبت کړ. او دغه دی مال وروستي قراردادي سره په پنځو زرو ډالرو قرارداد وکړ چې د بایسکلونو یو مناسبه لاره ترې جوړه کړي.
هغه اصلي مرجې به یې له جوړېدو وروسته تسلیم کړي که نه؟
لیونی، د هغو غم مخکې خوړل شوی دی، هر یوف څو فیصده ورکړي دي. د دغه خبرې خو یې تشویش مه کوه، سم مسیحي پټۍ به پرې کیږي او شیرني به ویشل کیږي.
اوس دا برک شیر هم واورئ. ای زما گرانی قدردان گلی، ای زما گرانی قدردان گلی، چرا په یاد چې کله په نس مې داسې درد شي چې لاره نه وینمه، خبره نه اورمه او تنده کونه خورمه، لکه د خوار ښوونکي د زور بایسکل په شانتي، لکه د خوار ښوونکي د زور بایسکل په شانتي. ای زما گرانی قدردان گلی، ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم، ستا په دسکول قسم ستا له موبایل ازار شم. خو چرا په یاد شي هغه ستا اوږده اوږده او تیره تیره لکه په وینو غوندې سره سره نوکان، په خوب کې ویریږم بړستن کې نیغ راکینم، بړستن کې نیغ راکینم. ای زما گران قدردان گلی، چرا په یاد شي کله هغه ستا تور شونډې دا رنگ می تور شي داسې
لکه دلوی قاتل، لکه دلوی ظالم، د تور زړګي او تور وجدان په شانتي، د تور زړګي او تور وجدان په شانتي. ځکه نو تختم درنه او لری لری ګرځم، لکه د هغه مظلوم چې کور یې بل نیولی او خپله چیرته همسایه اوسیږي، او خپله چیرته همسایه اوسیږي، او خپله چیرته همسایه اوسیږي. یوازې یو کار کوم، یوازې یو کار کوم، او په بدله نمره یو نیم مسج در لیږم. دومره هم نه یم دارن، دومره هم نه یم دارن. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، د ټاپیا تڼونه خو ښه په خوند را.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
خدایا سر تور کیڑون دے دما خون کم و جلو گلال رون خون کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو دا شاڑ جبان گنجے کا خدایا چاہتا ور کو پیتی غور
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 0000024 او یا هم 00 3 2 2